السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده ملیګه میرزاده مو سره د خپل همکار عبدالحی کاکر درته د مشال ویډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم تکنیکی همکار را سره اسحاق امیری دی په خبرونه کې به درته د کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو په حقله رپورټونه دروړو د دې ترڅنګ شننې او تبصرې هم په خبرونه کې لرو خو اول د دې سات خبرونو ته غوږ شئ چې عبدالحی کاکر یې درته وړاندې کوي
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني کوټونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي سي د افغانستان کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وجه شوې کې د امریکایي وګړي هویت په ډاګه شوی دی ټاکل شوی دا چې نن به د القاعده د وجه شوې مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړي مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول شي تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني کوټونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژې عملي سي د خبره نواز شریف تر مازیګر په اسلام آباد کې د کروندګرو د پورونو ورکولو یو پروژه پیلولو ته وکړه
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دی چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وینو بیا هیڅ نه دي کېدل په کار همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقي وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي پاکستان خپلې مسلې حل کړي
د خیبر پښتونخوا بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه پر مرکزی حکومت تور لګوي چې د کاچر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته اړولې او هغو ته ګټه رسوي خو حکومت دا تور ردوي د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال لیدو ټول چې اجازه هدر نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلی دی او ورسره میرمن هم زخمي شوې ده د پونا وژل شوی پولیس چارواکي د حیدرآباد جیل پخوانی مشر و د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې په کراچي کې د عادي وګړو ترڅنګ د پولیسو چارواکي وخت ناوخته وژل کیږي په پېښور کې د ترګرۍ مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسلوالي ډلې دوو غړو نیولو دعوه کړې ده د دې ادارې یو چارواکي مشدنوم نشدلو په شرط مشال لیدو ټول دا کسان لال محمد او غلام محمد نومیشي او هغه مهال ونیول سو چې په نوتیه بازار کې د اسلامي دولت په ډله کې د خلکو ګډون لپاره پاڼې ویشلې د چارواکو په خبره دواړه کسان ورونه دي او د باجوړ ایجنسی دي وسوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وجه شو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کوریلینا اوسیدونکی وه او د پرمختیایي چارو کارپوه وه د تیری چهارشنبې په شپه وسوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي وو وژل شوی پاولا کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید یا پیداوار د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه د بخښنې نړیواله اداره امنسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوال طالبانو حملې جنګي جنایت دی د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق بیګام مشال لیدو ته وویل دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي
د چهارشنبې شروع په ماښام د کابل پر یو هوټل په وسوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسي وګړي وژل شوي ول د پکتیا د استیناف محکمې عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تیر شپه په کابل کې وژل شوی دی د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن مشال لیدو ته وویل د وای تیر ورځ د شپې د 8 بجو شاوخوا یوه ناپیژندوی کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس ور وټکوي چې کله رئیس راووتی هغه ووژل سو د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت معلوم نه دی ټاکل شوی ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړي مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول شي. په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو چې پکې یو شمېر امریکایان ول. د نیویارک فدرال عدالت په شاهي نن خالد الفواز د ټول عمر لپاره جیل ته واستوي. د وکیل وایي الفوازي په بریدونو کې لږ رول لوبولی دی نو ځکه باید ورته د عمر قید سزا ورنه کلسی. خو څارنوالان وایي چې دی د القاعده مشر و چې غربي هیوادونو کې د دې سازمان د ویرې طرحې پیغام خورولو کې مرسته کوله. دوی دا هم وایي چې الفوازي د ترهګرو د تربیتي کیمپ او پټنځای مشري کوله. په سعودي عرب کې زیږېدلی خالد الفوازي په 2012 کال کې له برطانیې امریکا ته انتقال شوی و. امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیجي عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشري وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې ارامې کړي چې خلیجي هیوادونه په سیمه کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او په شام ایران او په شام یمن عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دول یو ځل بیا دا باور کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. ښاغلی اوباما وویل سپینول غواړي چې د امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. د امریکا د استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړې چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې پاکې بیګا 400 او پر ضد 25 رای واچول سي. له دې سره به دا مسوده سپین ماڼۍ ته ځي چې دا کومې چارواکو په وینا ولسمشر باراک اوباما به یې لاسلیک کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم ریاض مسخیل د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 2 روپې 95 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.75 روپې 50 پیسې او 1.75 روپې 85 پیسې. یو یورو په 1.45 روپې 45 پیسې او 1.45 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 60 پیسې او 35 روپې 45 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 60 پیسې او په 20 روپې 45 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپې 88 پیسې غستی کیږي او په 1 روپې 70 پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، پیښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 1.5 او بنو کې 10.4 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. او د کرنسی او بای او د موسم حال مو د ریاض مسخیل نو اوریدو. په خبرونه کې به واوره دا پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بارني قوتونه د گوادر کاشغر اقتصادي لاره عملی کېدل نه غواړي. خو بیا پښتانه سیاستوالان څه نظر لري؟
پختون ستی دی دا پارا تا جہاد دا پارا دے تکرے لکہ منگ دا دے بیتن خانو کرانی منگ بدا دے سوکے کو او کنا اخفل مفات خبر کو بیا منگ دارانی.
په پیښور کې د ترګره د مخنیوي ادارې داوا کوي چې له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړلې دوه مشکوکه کسان یې نیولې دي. کارپوهان په سیمه کې د داعش د موجودیت د امکان په حق لوایي.
انفرادی شکل کی خلق عید افراسان پہ نظر پر اتفاق لری نو اغا شکل کی دائش بنو باہر حل راہوں گی.
تا خیبر پختونخوا کی اقلیتونا دخبل تحفظ اندیخنا لری
فلال خو هان سیکور فیږي فیل کو مونږه خو سی ایم صاحب ته لاړو نو سی ایم صاحب مونږ ته وایي چې مونږ به تاسو ته تماچو لایسنس و جوړ کړو. دا خو څه حل نه دی کنه. داسې پروټیکشن چې مده انسان هلته سیکور فیل کوي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی اوریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورني او بارني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې پروژې شروع کولو په وخت وکړه. د پخپله وینا کې د کراچۍ بریدغندنه هم وکړه. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستورې ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. د پاکستان چین اقتصادي راهداري په ګډون د پاکستان د ترکې هر منصوبه ځینې اندرونی او بیرونی قوتونو ته نه هضمیږي او دوی په سنسو جوړ د دې په لار کې خنډان پیدا کوي. د ده په خبره د حکومتي اقداماتو په وجه دغه ټول قوتونه د ناکامۍ سره مخ دي. نواز شریف وایي
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دي چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وینو بیا هیڅ نه دي کېدل پکار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقي وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، دلته سړکونه او موټروې جوړې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي. وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی ده. ګنې څه وجه ده چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني؟ خو زه پر امید یم چې ډېر ضرر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
آیا واقعي بعضي قوتونه د پاکستان د ترقۍ په ضد دي؟ مشال ریډیو په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند د پخواني سینیټر عبدالنبی بنګش نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې دلته د پاکستان د ترقۍ معنی یوازې د پنجاب ترقۍ ده او موږ به د هرې هغه منصوبې مخالفت کوو چې ګټه یې یوازې یو قام یا یوې صوبې ته رسي. دی وایي
ذهنیت پختون ستیزی د پاره جهاد د پاره ډېر تکړه یې، پاکستان وفادار او د پاکستان نه حفاظت د تازه موله لکه موږ د دې بیتنخانو کران موږ به د دې څوکۍ کوو او کنا خپل مفاد خبره کوو بیا موږ هزاران سر د کوریډور راوځي په پښتونخوا او ختمیږي په بلوچستان. پښتونخوا خلکو نه نمایندګانو نه یا چیف منسټر نه یا د بلوچستان د چیف منسټر نه چا تپوس هم نه کړی. آیډ پاور پښتونخوا کې جوړې شي نه کېږي، په تارمر باندې کېږي، په کول باندې کېږي، په آئل باندې کېږي، یا سولر پارک جوړېږي، په پنجاب کې جوړېږي. موږ خامخا پېتره
د عبدالنبی بنګش په خبره د پارلیماني لیډرانو غونډه کې وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو دوی ندي مطمئن کړي، بلکې دغه غونډه د کراچۍ پیښې په وجه نیمګړې پاتې شوه او امید دی چې وزیر اعظم به دغه لړکې ډېره زر یوه بله غونډه راوبلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چهارشنبه په ورځ اسماعیلیانو په بس د حملې وروسته تېره ورځ په کراچۍ کې د سند اپیکس کمیټه غونډه شوې او په کراچۍ کې د روان آپریشن په اړه پکې ځینې پرېکړې شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلي او یو شمېر کسان یې نیولې دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شوو وروستیو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوا لخوا تیر ماښام په ټویټر په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي، په دغې غونډه کې د وسلوال فوج مشر جنرل راحل شریف، ډی جی ایس آی او د سین صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایی تیزولی شي او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتولی شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروستو تېره شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعاوې کړې دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوې وي. په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدے اڑا مشال ریڈیو توائی د فرقیز تاوتریخوالی په نامه د سیاست او جبنی تعصب ترنامه لاندې په کراچۍ کې د پخواره هڅې وجنې دوام لري. دا ټولې زموږ خپلې نیمګړتیاوې دي او چې په یو کور کې دومره کمزوری وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپلو خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورځي او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدلی شي. د نوموړي په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي، خو اوس هم امنیتي ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللی شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتي صورتحال څه خاص فرق نه دی پرېوتی. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول برید شوی و، د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوي دي، خو تر اوسه د هغې هم څه خاطرخوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو، خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی برید په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسې د فرقیز تاوتریخوالي کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالي د ختمېدا لپاره باید له ښکته سطحې اقدامات شروع شي او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو او امنیت خبره کوو. په همدې موضوع فرانس پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې لیکلي چې شیعهګان د ورپېښو ستونزو له کبله پاکستان نه وځي. په اژانس لیکي په پاکستان کې شیعهګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. د فرانس پریس خبري اژانسۍ د دې رپورټ نور تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
فرانس پریس خبری اژانس له شیعه مسلک سره د اړه لرونکي یو داسې کس کې سره اخیستې ده چې په فرقیز تشدد کې دوه زامن له لاسه ورکړی دی. اژانس لیکي د علي په نامه دې کس د دوو زامنو تر مرګ وروسته دریم زوی ته په دې هیله له نور ملګرو سره له پاکستانه د وتلو وویل چې هلته به یو ښه ژوند پیدا کړي. اژانس لیکي د کوټې ښار مری آباد سیمې ته چې ورسي نو هلته د میشتو زیاتره شیعه کورنیو یا خو خپلوان وژل سوي او یا هم د مرګ له ویرې له پاکستانه وتلي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې د شیعهګانو شمیر دومره دی چې د دې ملک د 200 میلیونه آبادۍ 40% جوړوي. د اژانس په لیکنه په تیره یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځو ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیعهګان وژلې دي. د رپورټ په لیکنه په دې لړ کې تر ټولو تازه پیښه هغه وه چې په کراچۍ کې 40 شیعهګان ووژل سو او پړه یې په لومړي ځل داعش وسلوالې ډلې ومنله. فرانس پریس خبري اژانس زیاتوي چې په پاکستان کې شیعهګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. رپورټ لیکي د همدې تشدد له کبله په پاکستان کې د میشتو شیعه مسلکه کورنیو ځوانان پر دې مجبوره کیږي چې په ناقانونه توګه له دې ملک ووځي. اژانس لیکي علي په خپل ژوند کې ټولې 40,000 روپۍ بچت کړې وې او په هغه خپل پاتې دریم زوی حسین استرالیا ته لیږلې دی. په استرالیا کې د انګلیسي په زده کړه بوخت حسین فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په پاکستان کې د شیعه ځوانانو لپاره هیڅ هیله نه ده پاتې. د ده په وینا دی په استرالیا کې نوی ژوند لري او خوشحاله دی. د هزارا ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې انساني قاچاقبران یا سمګلران نن سبا په هزارا ټولنه کې له دې کبله ډیر قدر لري چې ځوانانو ته له پاکستانه د وتلو زمینه برابروي.
په راتلونکي رپورت کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې اقلیتونه په کوم حال کې ژوند کوي او دوی څه احساسوي. هم په پېښور کې نن یو غیر سرکاري تنظیم د اقلیتونو د حقونو په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د سیک، عیسایي او هندو مذهب سره تعلق لرونکو کسانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په غونډه کې د اقلیتونو د ستونزو په اړه خبرې اترې وشوې او د هغې د هواري لپاره تجویزونه وړاندې کړل شو. تفصیل له پېښور نه د زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم ساوت ایشین پارټنرشپ د خیبر پختونخوا ویاندي شاهده شاه مشال رډیو ته وویل چې دوی د اقلیتونو د مشرانو او مدني ټولنو سره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې غونډې او بحث مباحثې کوي او بیا د دې غونډو په نتیجه کې د اقلیتونو په ستونزو باندې حکومتونو سره په ګډه کار کوي. نوموړی دا هم وویل چې د ملک د نورو صوبو په پرتله په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې شرحه کمه ده.
پنجاب کې دا مسله ډېره زیاته ده. خیبر پختونخوا کې د ماینورټی رائټس وایلیشن لږ دی، هغه ځکه چې زمونږ د پښتنو دا کلچر چې کم دی هغه کې په کمزوري قسمانه ظلم کول یا زیاتې کول خلک خپل یو بغیرتی ګڼي. خو دې خواته چې دا سکھ خلک چې مړکول دي نو دې کې اوبویسلی ډېر لاسونه دي.
د پاکستان سکھ کونسل چیرمین رادیش سنگھ وایي چې په خیبر پختونخوا کې د سکھ مذهب د خلکو د هدفي وجنو باوجود هم صوبایي حکومت د دوی د امنیت لپاره د ډاډ وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
فلال خو ہن سیکیور فی کی فیل کو اور مونگا خو سی ایم صاحب تو لاڑ نو سی ایم صاحب مونگ تو مونگ بتا اس تما جو لائسنس بھی جڑ کو دا خو سہل نہ دیکھا نا مونگ تا خو امدا کو چ سو پروٹیکشن دس سے پروٹیکشن سے مدد انسان تا سیکیور فیل کئی چار مانگ تا اس خطرہ نشتا کل نہ دا افغان وار شو روشو نو غینا پس حالات ډیر زیات چین شو دلتا نور کسان چراغ لل غرون نہ نو بس اغه حالات بدل کړل.
د عیسائی مذہب بشپ اینڈرس جیکب وایي چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د قانون سازۍ د کمی او پښته قانونونو باندې د عمل نه کولو له وجې د اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کیږي.
حکومت نوی حکومت لیجیسلیشن کیږي اسمبلی کې مونږه ته حقوق ملاویږي. بیا قانون سازۍ ډېر ضرورت دی عمل خو نشته جی دا خو پرابلم دی کنه عمل کیږي عمل نشته کنه.
د ساؤت ایشین پارٹنرشپ د تحقیقاتی راپور تر مخه پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد د زور زیاتی او یا هم د توهین رسالت د زیاتره کیسونو تر شا د شخصي او د مال جداد د شخړو غوندې لاملونه شتون لري. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پېښور کې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د تعلق لرونکو دوه مشکوکو کسانو د نیولو دعوه کوي. د ادارې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دواړو کسانو په پېښور صدر نوتیه بازار کې په وسلوال تنظیم کې د کسانو د شاملېدلو لپاره پاڼې یا پمفلټ ویشلې. ویل کېږي چې د دواړو کسانو تعلق له باجوړ ایجنسۍ سره دی او د چارواکو په خبره د پلټنو لپاره نامعلوم ځای ته استولې دي. له پېښوره شبیر جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یا کاونټر ټررزم ډپارټمنټ چارواکو مشال لیډو ته وویل چې پیښور سره د سر نږدې نوتیه بازار نه دوه کسان چې د نړیوال وسلوال تنظیم داعش سره یې تعلق و نیولې دي. د دوی په وینا دواړو وسلوالو نه د داعش نړیوال وسلوال تنظیم کې د شاملېدو پرچې چې ویشلې برآمد شوې دي. بلخصوص واره په خیبر پختونخوا او د پاکستان نورو برخو کې حکومتي چارواکو د داعش د موجودګۍ نه انکار هم کړی دی. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر ساد وایي چې دغه تنظیم د پاکستان او بیا په خصوصي توګه قبایلي سیمو او پختونخوا کې د موجودګۍ غټه خطر موجود ده.
اسلام او قلا دا اسلام او خلافت او دا جوکڑے دے روز پیتو کا دے وجہ باندھے پاکستان کے بالکل ہمدرد دے دی او اگلی کوشش ہم کولی شی
بلخوا کارپو خادم حسین وائی چې د پاکستان لویو وړو خارونو کې دغه وسلوال پسنا سره شکل کې موجود دی.
هغه نیٹ ورکس یا هغه اتحادونه کم چې په تیر شوی زمانه کې موجود چې هغه د القاعده د چترالاندې کار کولو هغه اوس په یو نه یو شکل کې چې کله باسي کمانډران هغه نه خفقانونه کړی دي یا داسې انفرادي شکل کې خلک چې هغه د خراسان په نظر سره اتفاق لري نو په هغه شکل کې د داعش په نوم بهر حل راغونډیږي.
نوموړی وویل چې د پوځي عملیاتو نه علاوه ډېره ضرور ده چې په نظراتي توګه هم سیاسي ګوندونه، پارلماني پارټۍ او مرکزي او صوبایي حکومتونه د دې مخنیوي وکړي.
سیاسی گوندونو د پارلیمان منتخب غړو او منتخب حکومت ته دوه فوري ګامونه چتول غواړي. یو خو هغه چې هغه فکری اړخ سره تعلق ساتي، یو د امن بیانیه د جمهور بیانیه مخه ته راوړي او هغه د تعلیمي نصاب کې د بدلون په شکل کې راولي، هغه په میډیا کې وکړي شي او دویم چې کوم د مختلفو ایجنسو ترمنځ د کوارډینیشن یا د ارتباط کمی دی، د هغې دپاره چې کوم نکتا اداره ده هغه نور فعال کړي.
د پامول دا چې وړاندې هم د پېښور په بېلابېلو ځایونو کې په دیوالونو د نړیوال وسلوال تنظیم داعش په حق کې نارې لیکلې شوې وې. ولې د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو مشر اختر علي شاه او د پولیسو مشر په پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کړو او دوی مشال ریډیو ته ویلو چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د داعش وسلوال تنظیم د موجودګۍ هیڅ ثبوتونه نشته دي او که چروي نه دوی مخه نیولو لپاره چمتو دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. دا مشال ریڈیو دا پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړې چې په پاکستان کې د نامنه په پیښو کې ککړه ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر وخت د بارنو چارو وزارت ویان را د افغانستان خاوره ویل چې را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. هند د پاکستان د تورونو په اړه لاسې نه دي ویلې. رابی اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټرل ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کېدی شي او بل دې نه علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او کچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې عملیات روان دي، خو تازه چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لویه حمله وشوي، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضحه دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او درېیم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کېږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم، کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضحه کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضحه دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونه به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان ولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
تاسو واورېدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خپروي. په دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره خبرې وکړې او له ده مو وپوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی و او اوس د بارنو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو مقصد څه دی او آیا پکې حقیقت شته او کنه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم دی استعمالوي، هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف، د بلوچ ملټن چې هغوی د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي، د هغوی برخلاف دی استعمالوي. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم پی ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي یو ایس ایس پی دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم پی ایم ته را نه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف داسې استعمالوي، خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالو نه پاکستان کې داسې د ترهګرۍ مسله ده، او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا قصه کېږي، او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی، او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی. خو په دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي، هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او امنیت باندې او د پولی دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل، زه ته دا وایم چې دی د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي، چې بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجې دی، خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اس پدې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ، نو هغې کې دا خبره مو شوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر، هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي، نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې افغانستان کې چې کوم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
دا سیاسي چارو لپو ډاکټر محمد تکی سره تاسو د پامیر ساحل مرکه واورېدله. د مازیګر 5:30 بجې شوي دي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنیو بهرنیو قوتونو نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لارو پروژه عملي شي. دا خبره نواز شریف تېر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو یو پروژې پیلولې پر مهال کړې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشالې ډټول اجازه در نامعلوم وسوالو په ډزو وژلې دي. په پېښور کې د ترګري د مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې. د دې ادارې یو چارواکي د نن مشهودل پشر مشالې ډټول د کسان لال محمد او غلام محمد نومیش چې د باجوړ ایجنسی دي، د افغانستان د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وشو شو چې د امریکایي وګړي پاولا کانتور روبت پډاګس سوی او وای نموړې د امریکا د نافت کې رول نه اوسېدین کې و د پرمختي چارو کار په هو وای. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای پر ولسي وګړو د وسوال طالبانو حملې جنگي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریا نو صدیق بیگم مشال ریډیو ته وویل دا ډول بریدونه د انسان نه ژوند سپکاوی دی. د پکتیکا د استیناف محکمې عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تېره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمانداني د جنایتي احتیاطو مشر جنرال محمد فرید افزري نن مشاورینو ته په دې اړه تصدیق وکړ. ټاکل شوې ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړی مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورسي. په 1991 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په شروع په څو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي. امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې لال خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به دفاع کوي. د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده وسوي ده منظور کړې چې کانګرس له ایران سره د نړیوالو چمي تړون د ممکنه ردوړو واک ورکوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سیرات زهی نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مکالو مهم ټکي سي دي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارېد د کراچي د ترهګری په پیخي لیکلي او وایي چې کراچي کې د ناوړه پیخي وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې د کراچي د تازه پیخي د کراچي په روان اپریشن باندې یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې کدا د انټلیجنس ناکامي وی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخری کې وای اوس په حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوب د سر نه واوړي دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړی شو نو لری نه ده چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگرس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د ځینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړي دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان پاکستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړې ده، کوم چې ښایي دې سره به د پاکستان هندوستان ترمنځ د مذاکراتو او ښه تعلقاتو لار هم هواره شي. ادارې مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسۍ پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی و، او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسۍ خپل کړه، او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندوستان کې د خلکو ډیره خوښیږي، او دې سره ممکن ده چې د دواړو ملکونو ولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي، او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن دپاره ډېر ضروري دي. او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دواړو ملکونو له اته کالو کې څلور سیریز کول دي، نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبرې وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکلې. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښایي چې د هغه هیواد د ځوانانو خواوشا 94% د فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لور روان دی. دا موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې ده. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکي، په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو، د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستانیو چارواکو وویل دا نه یوازې فرقهییزه نښته وه، بلکې لومړی داسې یوه لویه پیښه وه چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه یې وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله، کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوې څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نشته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه و ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنل لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، په دې ملک په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټوله آبادی دا وخت 180 میلیونه ده، او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 29 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچیری پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي، ښه روزګاری ورته برابر نه کړ، او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه، نو په راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي، هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمیو ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپاره نړیوال رپورت لرو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د مئی پر 14 نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ودرېدلو له بارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مئی پر 14 نیټه د میریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته بارک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه کې د ایران د لا زیاتېدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته وویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په حکله خپله کلکه ژمنتیا یو وار بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په حکله له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای یې نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشریزه غونډه په داسې حال کې وشوه چې د مئی پر 14 نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شان پیښه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یو مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز یادې پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده، خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي ویل دا لا تر وخت مخکې ده چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمي تړون ته به ورسېدل شي که نه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ورزو یو ویل رپورت ته چې د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وای پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق امبیکا مشال ریډیو ته وویل دا ډول بریدونه د انسان د ژوند سپکاوی دی. د چهارشنبې پر ماښام د کابل په یو هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بارني او افغان ولسي وګړي وژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسي خلکو د بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکي وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښیي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه مېلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسېدلي او ورسره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکي وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړی و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبې ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسوونکو مؤسسو کارکوونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډېر ښه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا به وي دوی د دې قوانین استعمالوي او هغه وخت چې د دوی منافع به نه وي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نوموړي له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سمدستي بند او د جګړې اصول مراعت کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا څېړونکي وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15316 15216 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
رویټرز خبری ایجنس د هندي وزیر اعظم چین ته د سفر په اړه مقاله خبره کړې چې پکې راغلي دي دواړه هیوادونه د خپل منځي اختلافاتو باوجود له یو بل سره کاروباري اړیکې زیاتول غواړي. د مقالې مهمې برخې له اسرار عمله مومند اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د چین ولسمشر شي جین پینګ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ویلي دي باید چې دواړه هیوادونه پر یو بل د اعتماد د بحالۍ لپاره خپل منځي اختلافات ختم او همکاري زیاته کړي. شي جین پینګ په خپل پلانني ټاټوبي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته پر داسې حال ملمستیا ورکړي چې مودی د زیارت په ورځ چین ته خپله درې ورځنۍ دوره پیل کړه. چین او هندوستان چې پر یو بل اعتماد نه لري خو د دې باوجود دواړه هیوادونه د خپل منځي کاروباري اړیکو د زیاتولو هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویب پاڼې د دې هیواد د ولسمشر شي جین پینګ له قوله ویلي چې نوموړي هندي وزیر اعظم ته ویلي دي چې پر یو بل د باور د مضبوطولو او د دوړخیز اړیکو په لار کې موجودو خنډونو د له منځه وړلو لپاره به په ګډه سره کار کوي. په مقاله کې راغلي دي هند او چین پر پولو د شخړو څخه واخله تر د پاکستان ملاتړه پورې یو شمېر ستونزې لري. پاکستان چې له هند سره یې اړیکې په بشپړه توګه ښې نه دي د چین دوست هیواد دی. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته ډېر په ټینګار سره ویلي دي په کار ده چې دواړه هیوادونه په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو له یو بل سره همکاري پیاوړې کړي. چینی ولسمشر ویلي دي په کار ده چې چین او هندوستان د ریلوې صنعتي پارکونو او نورو یو شمېر برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. نوموړي ژمنه کړې چې هغه به د چین کمپنیانې په هندوستان کې سرمایه کاري کولو ته وهڅوي. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته وویل په کار ده چې دواړه هیوادونه د خپلو ولسونو د ترقۍ لپاره د یو بل ستراتیژیکي ضرورتونه تسلیم کړي او دارنګ د پرمختګ لپاره شریک ملګرتیا پر مخ بوزي. په مقاله کې راغلي دي چې د چین ولسمشر څرګندونې د هغه کمپاین برخه ده چې د لارې نوموړی غواړي چې ولسي ملاتړ ترلاسه کړي. نوموړی په دې لټه کې هم دی چې په نړیوال سیاست کې د چین غټ رول جایز وګرځوي. د چین ولسمشر زیاته کړه چې چین غواړي د سیمه ییز امن او ثبات د پرمختګ لپاره له هند سره په ګډه کار وکړي.
دا اسرار له مومند د هند وزیر اعظم چین ته د سفر په هکله درته نور معلومات درکو. چارواکي وایي د هند وزیر اعظم د چین سفر اجنډا پانګونې او دوړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خوشنونکي وایي مودی به په دې سفر کې له چینایو چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد چازمی په خپل رپورټ کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلي کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادو وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چینه ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي. نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنۍ له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې. خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي.
په ځانګړي توګه په شخصي څنګه کې
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوې ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مند دي. سوامي زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک په برخه کې پانګونې وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دوڑ مشران بد پاکستان پاڑ زیات خبری و نکڑی زکہ دتی سفر مهمه ایجنڈا تجارت یا سوداگری دا. خو نور ہندی او چینائی چارواکی په نور غونډو کې پر سیمای زمینیت باس کوي، زکہ هند فکر کوي چې چین وس په افغانستان کې مهم رول لري او بل خوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمای زمینیت او د نامنې او ترهګری په برخه کې بعد پاکستان پاڑ ضرور باس کیږي، خو په هند کې پالیسی جوړونکو زیاته تمنا لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویه پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر
شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
تاسو د ایم اچ اعظمي دا رپورټ واوریدلو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روان کال به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د جینکو لپاره شاوخوا 1000 نوي کمیونټي سکولونه یا د ټولنې ښوونځي پرانیزي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت خیبر پختونخوا اسمبلی د خزینه چارو پارلماني سیکرټري دینا ناز ویل له دې ښوونځیو سره به هغو شاوخوا 500,000 جینکو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته نه ځي. شنونکي کسه هم د پختونخوا حکومت دا فیصله ستایي، خو وایي حکومت باید موجوده سکولونو ته هم اسانتیاوي برابرې کړي. تفصیل شبیر جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانه او د خیر خیګړې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی زنانه غړې دینانز مشال لیډو ته وویل چې روان کال کې به خوشا 1000 پورې د زنانه کمیونټي سکولونه پرانستل کیږي، چې ورسره به 500,000 پورې هغه جنکې چې سکولونو ته نه ځي به سکول ته تلل شروع کړي، او خیبر پختونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانه شرکې هم سیوا والی راشي.
اسیم تاسو پته ده چې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی، او زنانه او تعلیم چې کم دی د جنکو ول تعلیم دی باندې ډېر خصوصي توجه جو ورکی. نو دې د پاره چې کوم دی د امداتون کې دا چې کوم بجټ واپس کیږي ای ڈی پی کې د کې ما چولې شوې دي، او 1000 جینکو د پاره کمیونټي سکولز به کولاویږي، او دې کې به 50,000 جینکې سبق وایي. د دې به فائدہ راځي کنه چې دا شرح خوینګي کې چې کوم د دې کې به اضافه وشي او جینکو ته به مطلب چې خصوصي توجه ملاو شي.
ولی هم پدې اړه کوم چې کله په خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکونکو تنظیم الف اعلان یو غړي عمر اورگزین او پختل مهوی مشال لیډو ته ویل چې د سکولونو خلاصول ډېر ضروری او ښه ګام دی، خو ولې وړاندې نه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګانې ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی، او باید صوبایي حکومت د نوي ښوونځیو پرانستو سره سره وړاندې نه موجود سکولونو ته هم بنیادی ضرورتونه زر تر زر ورکړي.
کول چې ار یو کولوي کاغه پرویټ وی کاغه مدرسه وی کاغه کمیونټي سکول وی کوم زمونږ سر وی دي چې کوم زمونږ ریپورتونه دي کاغه تاسو بالکل سټډي کې هغه کې دا خبره واضحه تر لیکل شو ده چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي، خو چونکه زمونږ سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز دي، موږ سکولونو کې ځای نشته، د نستو ځان منشته، باونډري والز نشته، بجلی سیستم کم ده، سکیورټي حالات ټیک نه دي، زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د سی پوزېټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي. جنکه وی چیرې مونږ ته تاسو سکول معیار راکې نو مونږ به سکول ته راځو.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د زنانه او خیر خیګړې پارلماني سیکرټري دینانه زویل چې دغه هر څه د دوی د حکومت پام دی، او ډېر زر به دغه ټول سہولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي.
دا
دغه ټول په دې کې شامل دی او دا چې کم راتلونکي ای ډی پی ده دې کې دغه ټول چې یاره کم ځای کې ریپیرمنټ پکار دی هغې له بېلې پیسې ښودلې شوي دي او کم کم ځای کې ټیچر ضرورت دی هغه چې کم نیو اپاینټمنټ کېږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دې باندې دې ته پیسې ښودلې شوي دي هغه به هم ریپیر کېږي او دا چې دا کم دغه د اوس د کمیونټي سکولز ما ذکر وکړو دا خو به دې له نوي سکولونه جوړوي که نه
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمېرې تر مخه اوس هم لا په صوبه کې خوشه 2000 سکولونه داسې دي چې هغه کې بنیادی اسانتیاګانې اوس هم نشته دي او خوشه 5000 پورې سکولونه داسې دي چې چاپېره دیوالونه یا بونډري والی هم نشته دي ولې دوی وایي چې په دغه هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته وغوږی کله چې د چترال نوم واورېدل شي نو پام ضرور د هغې سیمې کیلاشیانو ته ورشي که د کیلاشیانو د چیلم جوش میلې نوم تاسو نه اورېدلې نو په دې رپورټ کې درته د دغه میلې حال درکو د چترال په کیلاش سیمه کې هر کال په شان دا ځل هم د چیلم جوش میله شروع شوې ده ځایي کیلاشیان وایي د دې میلې منزل او مقصد د سپرلي هرکلی او د خدای شکر ادا کول وي دوی دا هم وایي د مخکې په شان اوس دغلته زیات بارني سیلانیان نه ورځي دا چې علت یې څه دی دا ټول له چتراله د غلام غوث په رپورټ کې اورو چې د میلې په یو آواز شروع کیږي
د چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلي میلې پیل کړي دي د کیلاش په رامبور کلي کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ مذهبي تهوار دی دې ته موږ کیلاشي ژبه کې جوشي وایو او چترالي ژبه کې دې ته چلم جوش وایو موږ ویلکم کوو د سپرینګ او بل موږ د خدای پاک شکریا ادا کوو دا چې موږ ګړه کوو دا خو یو میله اختیار کړی دی دا چې زمونږ د مذهب کې د زمونږ د ټریډیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی په خوشي باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشحاله یو ستا په دې جهان کې
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو تر څنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي او تیره ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل دا خلک په شمیره کې شاوخوا 4000 دي او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلی شي او دوی پراخه مازغه لري او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي مونږ لپاره دا ډیره ځانګړی خبره ده ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړی شي او زما په اند دا ممکنه ده کیلاش سیمې ته به د دې نه وړاندې ډېر په ګڼ شمېر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده او وجه یې روان امنیتي حالات دي
دی دغه ته ډېر فورنس راتلو دا یو لوی ټوریزم انډستري جوړ شوی و اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی خراب شوی دی زموږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی دلته څه دهشتګردۍ څه علامات نشته د خطره نشته نو دلته چې ټورست نه راځي هغه د پېښور نه د چترال پورې چې کومه این او سي وجه ده او ډېر خلک داسې فارنر راځي هغې ګورمنټ این او سي والا نه ورکوي بای روډ
د کیلاش په رامبور بمبوریت او بیري سیمو کې روانې د سپرلي میلې به د خالي د ورځې پورې روانې وي ولام غوس مشال ریډیو چترال
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیری شیبو کې یو واره بیا لن خبرونه به د عبدالحی کاکړ نه وره
د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنیو بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستاني اقتصادي لار پروژه عملي شي دا خبره نواز شریف تېر مازدیګر په اسلام آباد کې بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه د د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو وایند اتیک شیخ نن ماسپښین مشال لري ټول چې اجازه در نامعلوم وسوالو په ډزو وژل دی. په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسوالو ډلې دوه غړو نیولو دعوا کړې. د دې ادارې یو چارواکي د نن نشودلو په شرط مشال لري ټول د پاکستان لال محمد او غلام محمد دمیږي چې د باجوړ ایجنسی دی. د کابل په پارک پالیس هوټل باندې د وسلوالو د حمله په وجه څو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی وايي. نوموړي د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکو ده. دا د پرمختیا چارو کارپوه د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وايي پر اولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حمله جنگي جرم دی. د دې ادارې د افغانستان د څنګه څېړونکو هوریا مصدق پیغا مشال لري ټول دا ډول بدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم داراس په افغان حکومت ژغ کړی چې د اولسي وګړو ژوند ساتنه دي باور کړی. د افغانستان د پکتیا د استیناف محکمې یا عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تېره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزلی نن له مشال ویډیو سره په خبرو کې د ده د مرګ تصدیق وکړ. تاکه سوی ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړپوړی مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورسي. په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 234 کسان وژل شوي وو چې پکې یو شمېر امریکایان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشري وروسته نوموړي دا خبره وکړه. د امریکا د استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړې چې کانګرس د ایران ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې پکې بېګا 400 پر ضد 25 رایې واچول شوې.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره تر رسیدي امید کو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زملی هم میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار ساکمی دین اميري دنه په یو ځای اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهیره وي. د الله پامن.